خبرونه کې امیدجان د ورځې 13 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان په ناامنو سیمو کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره د تیاریو او همدارنګه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه او راپورونه خپریږي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبری سرویس ته چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
سلامونه هم مومنی په پیل کې د خبرونو لنډیز. د امریکا یو عالی رتبه قومندان وایي د طالبانو د مشر ملا برادر نیول به د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان واک نور هم زیات شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي له طالبانو سره د خبرو اترو وخت را رسیدلی. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د واورې شوېدو په قرغیزستان او تاجکستان کې زیاتې لارې بندې کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریستل پرنو ویل چې د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا محمد ملا عبدالغنی برادر نیول شاید د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي. مکریستل ویل دي تر اوسه دا پوره معلومه نه ده چې پاکستان ولې ملا برادر اوس ونیوي، خو بیا هم د طالبانو په منځ کې خپل منځي اختلافات د منلو وړ موضوع ده. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د شورا مهم غړی وو په عین حال کې د طالبانو پوځي رهبری هم کوله. ویل کېږي د دې ډلې د دویم نمبر مشر په توګه یې فعالیت کاوه. د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د ملا عبدالغنی برادر د نیول کېدو خبر تیره میاشت اول نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړ. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال ډیوډ پیټرویس پرون وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ستنی مکریسل واک زیات کړی او په دې هواد کې د ټولو امریکایي ځواکونو د عملیاتي چارو واک ورسپارلی دی. جنرال پیټرویس چې د امریکایي ځواکونو مرکزی قومندان دی په افغانستان او عراق کې د جګړې سرنه هم کوي. د کاناډا په مرکز اوټاوا کې په یو غونډه کې جنرال مکریسل ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوره واک سپارلو اعلان وکړ. جنرال پیټرویس وویل چې تر دې وړاندې په افغانستان کې هیڅ قومندان دومره واک او اختیار نه درلود. د همداراز وویل چې تر دې مخکې قومندانانو د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو قومنده په لاس کې نه درلوده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون وویل اوس تر ټولو ښه وخت دی چې له طالبانو سره د افغانستان د اتکلنې لانجې د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لاره ولټول سي. کای آیډي چې د خپل افغان ماموریت په ورستۍ غونډه کې خبرې کولې وویل هغه وخت راغلی چې باید خبرې وسی. د زیاته کړه هیله لري چې په پسرلي کې به په هغه لوی جرګه کې چې ولسمشر کرزی جوړوي د یوې داسې سولې لپاره په ملي سویا د نظر یووالی رامنځته سي چې ټول ملت پرې راټول سي. کای آیډي همداراز وویل چې د تل د خبرو د پالیسی ملاتړ کړي، خدای د طالبانو له مشرانو سره د سولې په خبرو کې د پیچلتیا نښه نیویني. او سم د سیمه نړۍ څورستي خبرونه. په داسې حال کې چې غربي قدرتونو پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو غوښتنه کړې، چین او روسیه په دې برخه کې ډیپلوماتیکي خبرې اترې د دې لانجې لپاره د حل یو مناسبه او سوله ییزه لاره بللې ده. دغه هیوادونو له ایران څخه هم غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو او د نړۍ د قدرتونو تر څارنې لاندې د دې لانجې د مناسب حل لپاره اقدام وکړي او دا وښيي چې تهران د خپل تحقیقاتي ریاکټور لپاره اټومي سونګ مواد څنګه برابروي او دا به د روانو لانجو د ختمو ولو اسانه لاروي. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسي ډیپلوماټانو پر ایران د بندیزونو د څلرم پړاو پاړه په سرګند خبري نه دکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د دغو نویو بندیزونو ملاتړ کړي. د راپورونو پر اساس دغه هیوادونه به شای د ایران سپایي پازداران انقلاب نه شکړي. دغه راز به د ایران د بانکي د سیستم د بیمه سکتور او د تجارتي حمل او نقل پر وړاندې هم جدي اقدامات وکړي. د پینټاګون د پولیسو پر دوو افسرانو د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې د میترو د ورغزیدل لارې په اوږدو کې ډزې سوي دي. د پینټاګون د پولیسو د ویان په وینا ویل کېږي دغه وسلول هم ټپي سوی دی. د پولیسو ویان زیاته کړه تر هغه ځایه چې دوی معلومات لري دغه مشکوک سړی د میترو دې لارې ته داخل سوی او ډزې یې پیل کړي دي. په دې اړه زیات معلومات نه دي ورکول سوي. په چین کې د پارلمان یا د خلکو ملي کنګرې نوې تقنیني کال پرون پیل سو چې ځانګړي مراسم ورته نیول سوي وو. د پرانیستنې په مراسمو کې صدر اعظم وین جیاباو وویل چین به په روان کال کې 8% اقتصادي پرمختګ ولري. تیر کال له نړیوال اقتصادي بحران سره سره په چین کې اقتصاد 8.5% وده کړې وه. د دې ودې یوه ستره برخه د 515 میلیارد ډالرو په اندازه د زیربنایي کارونو ترسره کېدل و. ویکتور یانوکوویچ نن د لومړي ځل لپاره روسیې ته د اوکراین د ولسمشر په توګه سفر کوي. په مسکو کې به د نوموړي خبرې اترې له روسیې څخه د طبیعي ګازو په بدل کې د پیسو د یوې ځنډول سوې لایحې په اړه وي. یانوکوویچ به په خپلې دې خبرې سره روسیه خوشاله کړې چې ګواکې اوکراین د ناټو د غړیتوب مخالفت کوي، حال دا چې د ده مخالف ویکتور یاشچنکو مخکې ویلي وو چې اوکراین به د ناټو غړیتوب ترلاسه کوي. یانوکوویچ تېره اونۍ د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خپل لومړنی بهرنی سفر له روسیې پیل کړ، وروسته به بروسلز کې د ناټو عمومي مرکز ته هم ولاړ سي. په قرغیزستان کې د واورو پرله پسې شوېدو د زیاتو کلیو لارې بندې کړې او دې پېښې په ګاونډي هېواد تاجکستان کې درې تنه مړه کړي هم دي. د قرغیزستان د اضطراري حالاتو وزیر وویل د چین پولې ته نږدې د واورې تر شوېدو وروسته د هېواد له نورو سیمو سره د شل زره کسانو ارتباط پرې سوی دی. په عین حال کې د تاجکستان د اضطراري حالاتو وزیر وایي په روانه اونۍ کې د هوا په تودېدو سره په ځینو ځایونو کې واورې شوېدلې او د افغانستان پولې ته نږدې په پامیر غرونو کې درې تنه مړه کړي دي. په هیټي کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دغه هیواد باید د زلزلې د تېرې پېښې له ورانۍ سره سره سږ کال د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل هیټي چې د جنوري د 12مې طرفت وروسته غوړې د بیارغونې چارې سنبالې کړي باید په قانوني لحاظ لیویبل ستونزې سره مخامخ نیسي. پارلماني انتخابات چې د 13 فبروري لپاره پلان سوي ول لغوه اعلان سول، خو د روان کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کوم رسمي اعلان نه دی سوی. ټاکل سوی دغه انتخابات په مینی کې وسی. د ترکیه حکومت له واشنگتن څخه خپل سفیر وربللی چې د امریکا د کانګرس په کمیټه کې د رای اچونې په اړه ورسره مشوره وکړي، چې دغه رای اچونه د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د عامه وژنې په اړه وه. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په دې اړه سخت اندېښنه لري چې د دې پریکړې لیک صادرېدل به د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې کړي. دغه راز به د یوې پېړۍ مخکې تاوتریخوالی د هیرولو لپاره د ترکی مسلمانانو او ارمنی عیسویانو هڅې له ناکامۍ سره مخامخې کړي. ارمنستان د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې دغه رای اچونه د بشر حقوقو د ملاتړ یوه هڅه بللې ده. او ورستۍ خبر ده چې پرون په هند کې د خیرات په توګه د وړیا غذایي موادو او کالیو د ویشلو په وخت کې د ګڼه ګوڼې له کبله درش په غریب خلک مړه شول. پېښه د هند د شمال په یوه معبد کې وسوه چې له کبله په لسګونو نور خلک ټپیان هم دي. تقریبا د پېښې ټول قربانیان ښځې او ماشومان دي. په ګڼه ګوڼې کې د خلکو تر پښو لاندې کېدلو او زیاته ګڼه ګوڼې په کندا ښار کې د معبد دروازه ماته کړه چې دغه خلک پکې راټول شوي ول او د زیاته ګڼه ګوڼې له کبله په سلګونو کسان تر پښو لاندې شول. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه مو ازادي راډیو څخه واورېدل.
ازادي راډیو ته وګورئ چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خبرونه کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت او ناټو وایي چې د هیواد په ناامنو سیمو کې د پراخو او اوږدو پوځي عملیاتو د پیل لپاره د تیاری په حال کې دي. د هیواد د سړو سیمو ښوونځي سکل تر نورو کلونو وختي پیلېږي.
سکل د تعلیمي کال انشاءالله سبا د شنبه په ورځ د کب د میاشتې په 15مه نیټه رسما پیلېږي.
آیا ځان وژونکي بریدونه په اسلام کې روا دي؟ د کارتا دینی عالمان په پاکستان، انګلستان او کاناډا کې په کوم نظر ګوري؟ د کابل لطب انسټیټیوټ څخه نوی فارغ شوی ډاکټران په کار ګمارل شوی دي او د ننګرهار د شیخ مصری کمپ میرمنې چې د سپنسۍ او د اوبدلو کاروبار کوي له چارواکو څخه د پاملرنې تمه لري.
زه چاتم دا نه وایم ستاسو ما سره کومک وکړي، زه چانه څه نه غواړم، زه خلکو سره دی وکړي، دغه مجبور خلک.
د نورو کورنیو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو او بیا به واوري چې په عراق او افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د عراق انتخاباتو په اړه څه نظر لري. په پای کې به د اونۍ په انتخاب پروګرام کې د ازادۍ رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکی هم در وپیژنو. را سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت او ناټو وایي چې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د پراخو او اوږدو پوځي عملیاتو د پیلولو په درشل کې دي. د چارواکو په وینا دا نوي عملیات چې د امید په نامه یاد شوی د هلمند په مارجه او نادلی ولسوالیو کې د روانو پوځي عملیاتو په دوام کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت او د ناټو ویندویانو د روانو او پیلیدونکو پوځي عملیاتو په اړه پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته یو لړ څرګندونه وکړې.
افغان او ناټو چارواکي وایي چې د امید په نامه د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری روان دی او ډېر ژر به په زرګونو افغان او نړیوال ځواکونه د عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت او د ناټو ویندوانو چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د عملیات به د افغانستان ټولې ناامنه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د دفاع د وزارت ویند جنرال ظاهر اعظمي وویل د عملیات چې له یو نیم کال نه د زیاتې مودې لپاره به روان وي د هلمند په مارچه سیمه کې د مشترک په نامه د روانو پوځي عملیاتو دوام دی.
دی وایي
دا عمومي عملیات د اتلسو میاشتو لپاره پلان شوی دی. دا عملیات به د افغانستان ټولې ناامنه سیمې او هغه سیمې چې پکې د عملیاتو اړتیا احساسېږي تر پوښښ لاندې راولي. دا عملیات په مارجه او نادالی کې د روانو پوځي عملیاتو دوام دی. خو ښاغلی اعظمي دا ونه ویل چې په دې عملیاتو کې به په څومره شمېر کې افغان او نړیوال ځواکونه برخه ولري او په ځانګړي ډول به کومې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. خو د ناټو ویند جنرال ایرک ټیمبل وویل چې د عملیاتو زیات تمرکز به د افغانستان په جنوب کې بیا هم د هلمند په مرکزي سیمو او قندهار وي. د ناټو ویند جنرال ټریمبلی بیا وویل چې اوس مهال دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د امنیت او بیا رغونې په اړه چې د دوی د روانو پوځي عملیاتو اساسي برخه جوړوي د خلکو باور جلب او هغوی ته سکون ورکړي. دی وایي پوځي پړاو پای ته رسېدلی او د دې مطلب دا دی چې ټاکل شوي اهداف ترلاسه شوي دي او موږ اوس دویم پړاو ته ننوتلي یو چې دغه پړاو د حکومتدارۍ او د بیا رغونې پړاو دی. خو د نادالی په جنوب کې لا هم یوه کوچنۍ سیمه پاتې ده چې باید پاکه شي، خو له وسلوالو طالبانو څخه نه بلکې له ماینونو او چاودیدونکو موادو څخه. د چارواکو په وینا وسلوال مخالفین وڅ هم هڅه کوي چې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په کارولو سره افغان او نړیوال ځواکونه په نښه کړي او دا د دوی د فعالیتونو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي.
د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د عملیاتو په دوام په نور افغانستان کې د هیواد په نارامو سیمو کې د امید په نامه د پیلیدونکو عملیاتو په اړه راپور مو اورېده. افغانستان د نړۍ تر بل هر هیواد زیات اوس ورځو کې د ځانوژونکو بریدونو شاهد دی. په دې ورځو کې د کاناډا او برتانیې د لندن په نامه ښارونو کې اسلامي علماو ځانمرګي بریدونه غندلي دي. د پاکستان یو دینی منلی علي عالم هم د ځانوژونکو بریدونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. د دغو عالمانو د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
شیخ محمد القادری د منهاج القرآن د نهضت مؤسس په پاکستان او له پاکستانه بهر د میشتو پاکستانیانو ترمنځ په سلګونو زره ملاتړي لري. د دوشنبه په ورځ د کاناډا په لندن ښار کې په ډېره تند لهجه د ترستانو په مخالفت خبري وکړي. دغه فتوا چې په 1500 مخونو کې د اسلام له نظره د ترزم په اړه تیار شوې ده بیان کړه. شیخ محمد القادری د کاناډایي رسنیو په وینا تر اوسه 350 کتابونه د اسلام په باره کې لیکلي دي. په بریتانیا کې ډیر پیروان لري او تر لسو ډیر جمعتونه. د القادری ملاتړ یو پخوا هم ترزم غندلی وو، خو د دوی وروستۍ فتوا د کلماتو د شدت له مخې بېساري بلل شوې ده. په دې فتوا کې هر هغه چاته چې خلک وژني غیر مسلمان ویل شوي دي او پکې څرګنده شوې ده چې د ځان وژونکو بریدونو د ترسره کوونکو ځای دوزخ دی. بل لور ته په بریتانیا کې پیژندل شوي دیني عالم امام سلیمان غنی د تروریستي بریدونو په اړه نظر څرګند کړی دی او وایي چې ځان وژونکي بریدونه یو جنایت دی چې مسلمان یې ترسره کوي.
اسلام ډز نوت الاو دی، یو نو دی سې قرآن سېز دو نو هیټر اف دی پیپل شود نو.
اسلام کې دا نشته. تاسو پوهیږئ چې قرآن شریف وایي له هغو څو تنو کرکه وکړي چې تاسو دې ته مجبوروي چې عدالت تر پښو لاندې کړي. اسلام تل وایي چې عدالت ټینګ کړي. دا هغه څه دي چې اسلام یې وایي. تاسو باید د بیګنا خلکو وژلو پسې لاړ نه شئ. په اسلام کې ځانمرګ بریدونو ته اجازه نشته.
امام سلیمان غنی چې د لندن په جنوب کې د یو جماعت امامت کوي زیاتوي چې د بهرنیو تیروتنو په افغانستان کې د ترستانو د فعالیتونو لپاره زمینه مساعده کړې ده. امام غنی تر ډیره د افغانستان په اړه نظر څرګند کړی. تر دغو علماو څو ورځې مخکې په کاناډا کې دینی عالم امام سید سهروردی د کاناډا او امریکا له نږدې 40 نورو امامانو سره په دغو دوو هیوادو کې پر کاناډایي او امریکایي اتباعو بریدونه له اسلام سره مخالفو بلل. مولانا سهروردی وویل
It is a religious obligation upon Muslim based upon the Quranic teaching.
د اسلامي تعلیمات له مخې د ازموږ دینی واجب ده چې هغه واته وفادار اوسو چې ژوند پکې کوو. په حقیقت کې موږ په کاناډا کې تر ډیرو اسلامي هیوادو د خپل مناسکو د ترسره کولو لپاره ډیره ازادي لرو.
په کاناډا کې د دینی موضوعاتو څېړونکي وایي دا شیخ قادری وروستۍ فتوا شایي د افراطیانو پر اعمالو جدي تاثیر ونه کړي، خو په هغو سیمو کې چې امنیت ټیټ شایي پر مسلمانانو اغیز وکړي. د پاکستان مشهور دینی عالم ډاکټر فاروق بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ځان وژونکو بریدونو له لارې څوک خپل هدف ته نشي رسیدای.
ځانمرګي بریدونه د دې که د قرآن او د حدیث مطابق وي، نو قرآن مجید دا خبره واضح تور باندې منې کړې ده، حدیث دا خبره واضح تور باندې منې کړې ده، او که څوک د ملکی او د بین الاقوامي سیاست په وجه باندې وایي، نو زه به دا ووایم چې بین الاقوامي سیاست نه هم دا خبره د سابقه تاریخ نه ثابته شوې ده چې چا ځانمرګي بریدونو د دې حکمت عملی نه کار اغستې دي، هغې همیشه دپاره ناکام شوي دي.
د ځان وژونکو بریدونو او پر ملکي وګړو د برید په اړه د ځینو اسلامي دینی عالمانو د فتواو او نظریاتو په اړه راپور مو اوریده. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي ټاکل شوی ده چې نوی تعلیمي کال سبا د ولسمشر حامد کرزي لخوا د ښوونځي د زنګ په ترنګولو سره په رسمي ډول پرانیستل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا هڅې روانې دي څو د ناامنه سیمو او ولسوالیو تړل شوي ښوونځي هم د سیمو د خلکو په مرسته بیا پرانیستل شي. پر دې موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د پوهنې وزارت له ویاند محمد صدیق عمرخیل سره مرکه کړې.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان ښاغلی صدیق عمرخیل، په خو به نوی تعلیمي کال د کب یا هود د میاشتې په 15 نیټه پیل کېدو، خو په دې وروستیو کلونو کې داسې هم شوي چې ښوونځي د پوهنې تر جشن وروسته یعنی دوریا حمل په لومړیو کې پیل شوي. سږ به نوی تعلیمي کال په کومه نیټه پیلېږي؟
سږ کال به تعلیمي کال انشاءالله سبا د شنبه په ورځ د کب د میاشتې په 15 نیټه رسمن پیلېږي، او د ګرمو سیمو ښوونځي خو لا پخوا روان دي، د هغوی درسونه دوام لري، او د سړو سیمو ښوونځي به انشاءالله د کب د میاشتې په 15 نیټه رسمن د ولسمشر لخوا پیلېږي، او ولسمشر به د مکتب زنګ وي او رسمن به سبا انشاءالله پیلېږي.
بله ښاغلی عمرخیل، که دا راته ووایي چې په دغه نوي تعلیمي کال کې څومره نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې جذب شوي دي؟
هغه کسان چې د مکتب ته د تلو شرایط برابري یا د مکتب عمر لرونکي کسان دي 2,000,000 په ټول افغانستان کې لرو. متاسفانه اوس مونږ تقریبا 2,000,000 شته چې هغه ښوونځیو ته ځي، او 5,000,000 اوس هم له ښوونځیو څخه پاتې دي. هغه ستراتیژیک پلان چې زمونږ 5 ستراتیژیک پلان ده، دغه ستراتیژیک پلان له مخې تر څو راتلونکو کلونو پورې به دغه ټول کسان مکتبونو ته لاسرسی پیدا کړي، او هر کال مونږ پلان کړی چې زمونږ ښوونځي ډیریږي، د ښوونځیو په شاګردانو کې، د ښوونځیو په زده کوونکو کې زیاتوالی راځي، او زمونږ عامه پوهاوی هم روان ده چې هغه کورنۍ هڅوو او تشویقوي څو خپل اولادونه ښوونځیو ته ولېږي.
مننه ښاغلی عمرخیل. د وروستۍ پوښتنې په توګه له تاسو څخه پوښتمه چې په هغو ولایتونو کې چې په تېرو کلونو کې د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر ښوونځي تړل شوي ول، د دغو ښوونځیو د بیا پرانیست لپاره څه هیلې شته؟ که نه دا تعلیمي کال به هم د دغه سیمو زده کوونکي له زده کړو څخه محروم پاتې شي؟
کله چې نوې رهبرۍ وزارت معارف ته د پوهنې وزارت ته راغله، په هغه وخت کې پک سوه 3 ښوونځي تړلي وه، چې د پوهنې وزارت د مقاماتو، د قومي مشرانو، د سیمې د سپینګیرو متنفذینو، او همدارنګه له ښوونځیو څخه د ملاتړ د شوراګانو په هڅه او هند مونږ وکولای له 240 څخه زیات ښوونځي بیرته پرانیزو، او بیرته د وطن اولاد زده کړې ته لاسرسی پیدا کړي. اوس هم له بده مرغه چې د هیواد په ناامنه ولایتونو کې، یعنی په هلمند، قندهار، په پکتیا، پکتیکا، اروزګان، یعنی دغه ناامنه ولایتونو کې چې هلته امنیت ښه نه ده، زمونږ تقریبا له 300 څخه زیات ښوونځي اوس هم بندي، او د دغو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره سخت کوشش روان ده.
د افغانستان د پوهنې د وزارت ویاند محمد صدیق عمرخیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې. د ننګرهار او بخید کندهار او زابل کوچیان شکایت کوي چې حکومت د دوی د ستونزو د لری کولو لپاره هیڅ پاملرنه نه کوي. دغه کوچیانو یو شمیر استاذ یو پروند کندهار په پرس کلب کې یو لړ څرګندونې کړي. د دوی د څرګندونو تفصیل د دواخان مینپال په راپور کې اوریدای شي.
د کندهار او زابل د کوچیانو مشرانو چې د کندهار په پریس کلب کې خبريالانو ته د خپل ستونزو په اړه معلومات ورکول، دولت په دې تورن کړ چې له دوی سره د مور او مېرې چلند کوي. د زابل د کوچیانو مشر محمد رسول کوچلو ولسمشر امیت کرزی غوښتنه وکړه چې د دوی شوونې ته د جدي پاملرنه وکړي ترڅو د کوچیانو بچان هم د افغانستان د نورو اوسیدونکو په څیر زده کړې ترلاسه کړي.
زما خپل له لوړو مقاماتو په خپل له کرزی صاحب د وزیرانو له شورا دا یو خواهش ده که رښتیا سوله غواړي په افغانستان کې، رښتیا د خونریزی نه غواړي، رښتیا دا قتل او قتال ته دی پای ټکی، دغه ټولو انسانانو ته د تر ټولو شانو لمخه د معارف زمينه برابره کې چې دا خلک په خپل جوړ شي، په خپل یو سجدا کې، په خپل پیسو پی.
په کندهار کې د کوچیانو یو قومي مشر ملا مندورزی وویل چې تیرو څو کلونو وچکالیو هر سترې واخیستل. د نوموړي په وینا اوس دې ته اړتیا لري چې مځکې ورکړلې سي ترڅو د وسا او آرام ژوند خاوندان سي.
کوچیانو ته مځکې ورنکي، ځای ورنکي، وای و نمره مځکه ورنکي. نه دغه کوچیان مکتب فعاله کولای شي، نه نور کار کولای شي. هر سړي ته چې ووایو موږ ورته وایي، موږ وایا یو راسن راوالکه یا څه پیسې راکوي یا مقصد یو مکتب را جوړ کوي یا یو کار وکوي، دوی وایي تاسو کوچیان یاست. یوه برمه کوچیانو ته نه وروږي، ما ورته ویلي دي موسسو ته مو ول دلته یوه برمه را ووږي موږ شپږ میاشتې روای موږ وروالي دي. بیا کوچیان بارسوي دغه بیرته له ډبرو ډکي او بو پیرال تقریبا 1500 کور یوړ جایواله ولی یو نو لختول په دامنځه کنس ټول په دامندو مندو کې پراته ودی.
کوچانو په وار وار د خپل ستونزو د واریدو غشتنه کړي چې چارواکو په خپل وار سره ژمنه کړي چې ستونزې به هواروي. خدا سشکاری چې تر اوسه هم کوچان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له کندهار پراپور کې مو واوریدل چې د زابل او کندهار ولایت کوچان شکایت کوي او د دوی عمده ستونزه د ښوونځي نشتوالی دی. د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د نجونو د منځني ښوونځي زده کوونکي هم شکایت کوي چې ښوونځی ودانی نه لري. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو غواړي چې داسې درسي خونې ورته جوړې کړي چې وکولی شي په آرامه فضا کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. روحالله انوري او په دې اړه تفصیل.
د لمټک ښوونځی د کونړ جلال آباد د لوی لارې جنوب لور ته یوازې 2 متره فاصله لري چې د زده کوونکو د درس د تکرار وازونه د سرک پر سر هم د خلکو غوګونو ته رسیږي. د لمټک ښوونځي په انګړ کې 2 ټولګي کوچنۍ نجونې په یخه او توند هوا کې په داسې حال کې په درس ویلو بوختې دي چې ډېروی نری جامې په تنکړي زاړه او شلېدلې زړوکې په سرونو اچولې او د یخې هوا له امله یې بدنونه لړزې نیولې دي. خو بیا هم دومره ستونزو د هغوی زړونه له درس ویلو نه دي مات کړي او په زده کړه بوختې دي. څو تنو کوچنیو نجونو د سرپنا د نشتوالي او د نورو شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل. نجونی وای که چیرته دولت او مرستندوی ټولنی ورته د ودانی غم و نخوری، نو دوی اړی دی چی خونزی او کتابونو سره مخخه وکړي او د نورو زرګونو نجونو په څیر په کورونو کې کینی.
د سخت شرایط په منګه راځو، موږ ته باید دلته تعمیرونه جوړ شي، زمونږ دغه چار دیوالې جګه شي، او که چېرته موږ ته دا فلاس زمونږ حل نه شي، مکتبونه به رانه پات شي، افغانستان به ډېر ناکام شي.
د لمټک ښوونځي سرښوونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې زده کوونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او دوی هم د زده کوونکو مشکلات او شکایتونه د پوهنې ریاست ته رسولي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي.
یقینا دلته مشکلات تقریبا شپږ شعبینو لرو، او تقریبا اوو تاخونه موږ درسي لرو. نور ټول شاګردان به اتنه سینفونه زمونږ بار ناسي، کله کله چې باران یو اوتا دوه سینفونه موږ کینه وو، او نور کله چې باران نه نو په دغه سپین میدان باندې ناسي، او د بادونو سره مخامخ دي. کله ستر کې شګې جوړېږي او مشکلات لري، ډېر حتی چې سبق هغه صحیح معنا باندې دی ونشي څه کوی، دغه یخنۍ او د بادونو د مشکلات له وجې دا یو د پوهې او د دین یو احساس چې راځي ورسره. یقینا مشکلات دي، او دا ډېره سخته ده. حکومت نه خواهش لري او د خاص کار د معرف نه دې مشومان مشکل حل کیږي، ځکه دی په دې یخنې کې راځي چې غټان هم دغه یخنې برداشت نه کوي. چې دی راځي باید دی غمینه باید دغه ته حکومت په یو درخ باندې وګوري.
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی وای په رښتیا هم چې د سرپنا ستونزه موجوده ده، خو دوی ورته کوټلي پلانونه نیولي، او هیله لري چې په نږدې وخت کې د لمټک او نور ښوونځیو د درسي خونو د نشتوالي مشکل پای ته ورسیږي.
د تعمیرونو کار شروع دی، او د 50% نه اوختی دی. انشاءالله زه مطمئن یم چې په نږدې راتلونکي کې به دا 50% باب مکاتب نور هم تکمیل شي. د وزارت معارف د ایکویپ یا د معارف د کیفیت ارتقایي پروګرام پلان دی، او همدارنګه د پی آر ټي چې په کونړ کې موجود ده، د هغې په واسطه سره موږ ډېر مکتبونه نور هم پلان کې لرو چې باید جوړ شي. هغه راښه ژمنه کړې ده، زه فکر کوم چې دغه ستونزه زموږ هم حل شي.
ښاغلی حسنی وای چې روان لمریز کال د پوهنې وزارت لخوا د معرف د کیفیت د خوالی پر نوم نومول شوی و، او په کونړ کې دوی د همدې هدف د لاسته راوړلو لپاره ډېرې هڅې کړې دي.
د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک د نجونو د منځني ښوونځي د زده کوونکو ستونزې په دې راپور کې مو اورېدې. د کابل د طب انسټیټیوټ چارواکي وایي چې د بیلابیلو خیریه مؤسسو او ارګانونو په مرسته د دې انسټیټیوټ سلګونه نوي فارغ شوي ډاکتران په کارونو ګمارل شوي دي. د طب انسټیټیوټ رئیس پرون په کابل کې څرګنده کړه چې دوی هڅه کوي نویو فارغ شویو ډاکترانو ته په روغتیایي برخو کې کارونه پیدا کړي.
د کابل د طب انسټیټیوټ مسؤلان وایي چې د میرلین بهرنۍ خیریه ارګان د دې انسټیټیوټ سلګونو نویو فارغ شوو ډاکټرانو ته په روغتیایي برخو کې کارونه پیدا کړي دي. د دې انسټیټیوټ رئیس ډاکټر عبیدالله عبید وویل چې د میرلین مؤسسې په هڅه لسګونه غیر حکومتي مؤسسې دې ته چمتو شوي چې د کابل د طب انسټیټیوټ روان کال فارغ شوو ډاکټرانو ته په کابل او ولایتونو کې په روغتیایي برخو کې د کار زمینې برابرې کړي. ډاکټر عبید د پنځشنبې په ورځ د میرلین ارګان لخوا په جوړه شوې غونډه کې وویل چې له دې وروسته به نویو فارغ شوو ډاکټرانو ته په بیلابیلو روغتیایي برخو کې د کاریابۍ هڅه وشي تر څو په راتلونکي کې له دوی څخه مجرب ډاکټران جوړ شي.
ما هم میخوایم زمینه ازیره مساعد بسازیم که ډاکټر
موږ هڅه کوو چې تاسو ته کارونه پیدا کړو تر څو له یو ډاکټر څخه محافظ او څوکیدار جوړ نشي او شخصیت یې وساتل شي. سکل د بیلابیلو موسو په مرسته تاسو ته د کار زمینه مساعده شوه، او تاسو له خپل خوښې سره سم د دغو موسو لخوا په روغتیایي برخو کې جذبې کوي.
د میرلین د بهرنی خیریه ارګان مسؤلانو وویل چې له دوی سره لسګونه نورې وړې او لوی غیر حکومتي مؤسسې ژمنه کړې چې د ځانګړو شرایطو په ترڅ کې به دوی د کابل د طب انسټیټیوټ څخه باندې 490 فارغ شوي ډاکټران جذب کړي. د کابل د طب له انسټیټیوټ څخه فارغ شوي ډاکټران دوی ته د کارموندنې له دې پروګرام څخه خوښ دي، خو وایي چې د دغو غیر حکومتي مؤسسو ترڅنګ باید دولتي ادارې په ځانګړې توګه د لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونه دوی ته په دولتي څانګو کې د کار زمینې برابرې کړي.
زه ډاکټر محمد جاوید هاشمی یم. د ټول محصلین په نمائندګۍ باندې چې دا موږ تاییدو، نه تنه بل تایید وړ، بلکې موږ په دې باندې خلکو باندې افتخار کوو. د وزارت سیلات عالیه او د وزارت سامین هم موږ همدغه درخواست همدا خواهش دی چې دغه محصلین چې ډېر بااستعداده دي، د تېر دور د ډېر ښه مفکورې خاوندان دي، د دې استعدادونه موږ د خپل لاندې کوي. د بصیرت په بخش کې، طبي بخشو کې دې ته د کار زمینه ورته برابره کوي.
د کابل د طب انسټیټیوټ کابو 409 فارغ شوو ډاکټرانو ته په داسې حال کې د غیر حکومتي موسسو لخوا د کار زمینه برابري کې چې په تیرو کلونو کې د دې انسټیټیوټ او د افغانستان د نورو پوهنتونونو له بیلابیلو پوهنځیو څخه زرګونه فارغ شوي ځوانان دندې نه لري او د وظیفې لپاره د هرې دولتي او غیر دولتي ادارې د دروازې شاته ولاړ وي. دغه راز ویل کېږي چې دا مهال ډیر شمیر ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي د بیکارۍ له امله یا بزګري کوي او یا هم دې ته اړ شوي چې د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره په ښارونو کې د سړکونو تر څنګ سبزي او نور توکي خرڅ کړي. حتی ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې دغه ډول ځوانان هم د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شوي دي. www.azadiradio.com
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. وخت د سهار 10:30 دی. د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوو چې سالم محمد صالح در اوروي.
د امریکا یو والي رتبه قومندان وایي د طالبانو د مشر ملا برادر نیول به د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټنلی مکریس سلواک نور هم زیات سو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي له طالبانو سره د خبرو اترو وخت را رسیدلی. په داسې حال کې چې غربي قدرتونه پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو غوښتنه کوي، چین او روسیې په دې برخه کې ډیپلوماتیکې خبرې اترې د حل مناسبه لار ګڼلې. په چین کې د پارلمان یا د خلکو ملي کنګرې نوې تقنینی کال پرون پیل شو. په قرغیزستان کې د واورې پر لپسې شوېدو د زیاتو کلیو لارې بندې کړې. په هیټي کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دغه هیواد باید د زلزلې د تیرې پیښې له ورانۍ سره سره سږ کال د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. او پرون په هند کې د خیرات په توګه د واړیا غذایی موادو او کالیو د ویشلو په وخت کې د غنګونې لقبل درش په خلک مرسول.
را روانه د شنبه د مارچ 8 نیټه د خځو نړیواله ورځ ده. تیر ورځ په دې مناسبت د شهیدانو او معلولینو چارو په وزارت کې غونډه جوړه شوې و. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په افغانستان کې د معلولو او مایوبو میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ وبله. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیالي سریا پایکان د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په همدې اړه غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې معلولې او مایوبې افغان میرمنې باید له دې کړاوونو راوایستل شي او د هغو لپاره د کار اسانتیاوې برابرې شي. زکیه غیاسي او په دې اړه نور حال.
د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو دا اعتراف وکړ چې د معلول او مایوب خځو د ژوند د ښه کولو لپاره د دوی هڅو کوم ځای نه دی نیولی او اوس هم زیات شمیر معلول او مایوب مېرمنې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. د دغه وزارت مرستیال سرای پایکان د پنځمه پرز د خځو د نړیوالې ورځې په درناوي جوړ شوی غونډې ته د وینا پر مهال که څه هم د معلول او مایوب مېرمنو لپاره د خپل ځینو پروګرامونو یادونه وکړه، خو اندېښنه یې وښوده چې د دوی د هڅو سره سره لا هم معلول مېرمنې په ناوړه حالت کې دي.
په افغانستان کې معلولین ډېر ستونزې لري. تاسو پوهیږئ د مهم ترین ستونزې دا ده چې دوی کور نه لري، کار نه لري، د دوی صحت ښه نه دی، 10% د صحي خدماتو ته دسترسی لري، ماشومان او معلول هم لرو چې مکتب ته اړتیا لري.
مېرمن پایکان وویل دوی د معلول ښځو د ژوند ښه والی ته جدي پاملرنه کوي او هڅه کوي دوی ته په ټولنه کې د فعالیت او له اقتصادي پلوه په ځان د بسیا کېدو زمینه برابره کړي. د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزارت معلومات له مخې دمګړی د افغانستان د ټولو وګړو په سلو کې 2.5 معلولین او مایوبین جوړوي چې په دې کې بیا په سلو کې 1/3 مېرمنې دي. جوړ شوی غونډې ته زیاتره راغلي مېرمنې چې په بیلابیلو پیښو کې د بدن ځینې غړي له لاسه ورکړي وو وویل دوی د لوږې او بېوزلۍ تر څنګ نالوستي هم کړوي. دغو مېرمنو تر ډېره د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځل یو غولونکی اقدام وبله او ویل چې هر کال په افغانستان کې دغه ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځل کیږي او په دې غونډه کې د مسؤلینو لخوا کېدونکې ژمنې چې د دوی د ستونزو د هوارولو په هدف نه عملي کیږي. مایوبه مېرمنو له دولت څخه وغوښتل چې پر وړاندې پرتی ستونزې ژر حل کړي.
یعنی ملی نه کېږي چې دی په مجمع کوم شي دولت خانه ورکول کېږي، اگر ډیر نه چې ته چاته یعنی هیڅ شی پنه کېږي، یعنی خلاصه کرای کورونه کې اوسېږي.
اما چلور سبه افغانه ای به منگه چی شی پیوکو مور نیی چی آقا وچتو دی ما تقاضا دولت نداده چی پدی ایچه که خپل تدابیرو نیسی دی دقیق ماش دی دوی روران دلارسی یو داد سرپنا مسئله چی دیر مهم مسئله ده چی تماما معلولی که دی لیو طرف کندی دی ولد بل طرف دی معلولیت رنگ دوی تا دیر زیاد دوی زدی دی ما تقاضا وزارت نداده چی دوی تا دادی سرپنا لپار دیر کش
په افغانستان کې زیاتره مایوبین د جګړو قربانیان دي چې د بمونو، ماینونو او توغندیو په چاودنو کې د حالت رسیدلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو مستوی چې لا هم په افغانستان کې د ماینونو ګواښ شته او هر ورځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلک د خښوشیو ماینونو ښکار ګرځي. د دې موسسې یوې استاد سوسان هیلسټ چې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی وویل دوی د ماین پاکول لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی او غواړي د هیواد په ټولو سیمو کې خلک د ماینونو له ګواښونو خبر کړي.
په ننګرهار ولایت کې یو شمیر هغه میرمنې چې له وړیو سپنسی جوړوي له خپل کاروباره راضي دي، خو وایي چې دولت باید مرسته ورسره وکړي څو د ماشین په مرسته ډیر تار تولید کړی شي. دوی د تار اوبدلو او جوړولو عصري ماشین آلات غواړي. له بلې خوا ګڼې ښځې چې وزګاري دي او د تار اوبدلو او وړو صنایعو په نورو برخو کې د زده کړې وړتیا لري له دولت او موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار کولو امکانات برابر کړي. داود وفا پر دې موضوع له جلال آباده یو تفصیلي راپور راستولی.
د شریفی په نامه یو میرمن په ننګرهار ولایت کې په بیلابیل وړو کسبونو او صنایعو کې د خزینه او روزنې د یو پراخه پروګرام چلوونکې ده. د شریفی په هڅو د ننګرهار د مهاجرینو په شیخ مصری کیمپ کې لسګونه کونډې او بېوزله ښځې د تار اوبدلو او لاسي صنایعو په برخه کې روزل کیږي چې لاسته راوړنې او ستونزې دواړه لري، خو ګڼې نورې ښځې بیا پکې وزګارې هم دي. شریفه چې په شیخ مصری کې تر 200 تنو زیاتو میرمنو ته د تار جوړولو په برخه کې د کار زمینه برابره کړې، خوشاله ده چې وزګارې میرمنې په کار لګولې. دا چې شریفی څنګه او کله دې کاروبار ته مخه کړی نو موړی په خپل وای
خځه ډیره امانتکاره ده. تاسو فکر وکړئ چې یو خځه یو واګی پیدا کی دی واګی نه د اقتصاد برابرولی سي. یو میرمن کور کې یو چرګی بیا د بې دما پیغا گیا چې بیا د بچنه ته بچای داګی کی دی یا بم پلار سره راسي ورته په حقیا به کوم مل مارسي ته د دسترخوان شوبم په برابر سي کله حسابو سلوک به یو داناګی په دسترخوان ورته کړي. نو مګ ما د خپل کار د ډیر کم اقتصاد نه شروع کړی ده. اوس الحمدلله شکر سي زه چاتم د نه وایم تاسو ما سره کومک وکي زه چانه نه غواړم دغه خلکو سره دیو کې دغه مجبور خلک دې شنه کې چې دا تل نیڅوک تل دې چانه غواړي سم نیڅوک تل چاته ورکی سوالم یو ورځ ورکولم یو ورځ خو موږ تاسو باید هغه یو ورځ ورکولم زیات کوس بیا چاته دواري لاسونه نیسو او دا خلک موږ باید یو ورځ موږ په شاو نه وي. دا دې موږ د غختنه د دوی نه چې زد نن 200 نه پره پکار دې دوی دوی چې لګ وځه سم چې دا غزر نه پره سي. شکر دې موږ خپل کالینی دې خپل بازار ده نه به دې موږ رونه ستړي سي لدی جوړه پاکستان جیو راځي تار راوړي نه به دې موږ د امیرمن ستړي چې په درګه خاص پر ټولوا یا یو د ولایت دروازه ټکاو یا د سری میاست دروازه ټکاو نو دا میرمن اوس دې کار نه ډیره راضی دي. تخپل ولیدل تللې خو متاسبانه ډیره بخنه غواړم چې ډیر ستړی شوی هر دروازه جو ټکاوله هر دروازه ته نن وتاکدن دوی دروازې نه لرلې خو را سره ستړی شوی. دا که یو جای و یو تجربه ولساو و کور خاص نه ست ډیره پیسې راځي افغانستان ته خو افسوس به جایزي یو تجربه دې دوی لپاره خیر او چار دیوالی وای نه به ما پښم دانه دانه کې د نزبه هر دروازه به مام نه ټکول.
شریفه وای لیوه اړخی به وزله خزینه او ته د کار زمينه برابر کړی بل پلو پخپل ډیر اواید هم لري
200 ونه پر میرمن په کمپ شیخ مصری کې ما سره په اجره باندې کار کوي چې دوی ته په یو کیلو باندې 500 افغاني اجره ورته ورکوم. د چنتلی د ډاګ می وس سروي وکړه 300 نه پر کله د دې تارو عثمان ډیر تازه کون کې پیدا سوي دي. هغه غواړي سپرن او مارکیټ ولا راغی سي ملک وب شرکت اخلي کاری زو رحمان اخلي د مغنه دغه تار او افغان عرب وختنه کړی د سیمه په دغه تار د ورځ خودي هر سړی وس خو تجارت ته بازار د هر خځ خپل قیمت ته شدت سمره قیمت کې یو غمره به تولید وکي پلاس باندې سي جوړي نه لبيګا پر یو کیلو الکی بیا یو رقم ماشونونه ما ورته واخستل سي هغه په برق باندې کار کوي دوی انداز سره کوي لس روپیا چی جنریټر ما ورته واخستل خو ز غواړم سه ما اوسه ډار ورکړای د سي دوی ته د پخې ماشونونه جوړ کما 2 کیلو یو نیم کیلو 3 کیلو تارم کولای شي سي دوی قیمت کې د دوی په قیمت پورې اړه لري. ز وړي خپل د کندا غزنی نه راوړم غزنی نه دولت آباد نه خو سکول ګټ سي زوب شم کته ما کور او پختیا او دا کوچانو سره ز خپل پیژنم د دوغنا ذخیره کوم مخکې یو ساور بل ساور ز ذخیره کوم خپل راوړم.
په شیخ مصری کیمپ کې غنی خزینه د تار په جوړولو بوخت دي. دوی وای لاغه وخت نه چی تار وبدنه پیل کړي په ژوندانه کې مثبت بدلونونه راغلي. د شیخ مصری د خزینه او د بیلابیلو شوراګانو مشره میرمن کلثوم مظلوم یار وای
کوم کار چې مونږه د وړې پروژه د شرفي استاد د خوا نه زمونږ په کیم کې دی د دې کې زمونږ په ژوند کې ډیر تغییر پدې راغلی چې یو خزي کول شي د خپل میړه سره پوګه پوګه کار وکړي ځکه چې بل هغه خزي لکه میړه ته احتیاج نه لري کنه کار رقم شي بیا د خزه په خپل کول شي خپل مشکلات په اساني سره هر کیا د پیسو د لاریا همداسې لکه نور کورسونه چې دی خو بل خصوص د وړې کورس په دې کې چې د خزي هم د میړه سره کار کول شي په خپل ژوند کې تنه ډیر استفاده کول شي دلته چې په کیم کې لکه خزي قالین بافی کول شي خیاطی کول شي ار ډول پروژې شي کیم خزي ټول به استفاده خزي دی زیاتره د سکوچان ډول غونټی دی نو ټول ار رقم ګندل کول شي چې څومره پروژې زیاتې ممکن کې
سره لدی چې په شیخ مصر کې تر 200 تنو زیاتې مېرمنې په کار مصروف دي سلګونه نوري وزګاری او د کار په لټه دي زینو دا ډول مېرمن وویل
دي چې ګلته وګورئ تم په کې نشتا غا الله شتا غلا پتا مې نو دا غوړې ماړې دا شریفه غریب بجګ شي او خوري ری ګډي کې هغه ته حکومت نه یو کار بار روبه سي تاسو دا غریب خوځو لې راوړي مونږ دا سي مشکلات لرو چې یو دا برق نه لرو کنه او یو جنریټر نه لرو کنه اوس پوي شي خبره سرپانا خو دا سي دا یو وبدي مونږه سختي دي د ماوروره چې دا وبني چارچا کوی تلر شو غلطه خذیره وشړی د دیګو سره د غړې سره وشړی والله په بیلا کتا او دا په رسول کې سرپنچ چې تا تلر شم درې تلور جنگ خو مونږ کړی بیا یې تش تور بیت دی ګیرا نو حکومت مراسته کوي خاطر جلو کو دل کس پی دلته پراته پتا مې
ان زمانو په بل د شیخ مصر کې موسیدون کې مونږ غواړو چې مونږه تزیاتې پروژې منزور شي ځکه چې مونږ په دې کې هم کې دوم رازیاتې کند او زیاتې خیان شته چې
مرمن شریفه وای د میګو پسونو لوړایونه د قالینو لپاره تار وبدنه خ مارکیټ لري یو مرمن پلاس هر ورځ یو کیلو ګرام تار جوړوي چې کماشین ولري 10 کیلو ګرام تار جوړولې شي شریفه وړاندیز لري چې کم رستوندو ټولنې مرمنو ته د تار وبدنه ماشینونه واخلي چې یوازې 3000 افغانۍ بیا لري دغه خزو په ژوندانه کې به اوچت بدلونونه رامنځته شي
راپور زمور قضاوت ستاسو
په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د اونۍ شخصیت در پیژنو خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو پرون د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ د دشت امانی کلي اوسیدونکو سوله ییزه مظاهره وکړه د دې کلي اکثره اوسیدونکي چې بلوڅان دي سیمه ییز چارواکي په سیمه ییزو لانجو کې په لاس لرلو تورنوي دوی په مظاهره کې یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړې چې تفصیل یې له کندوزه د ازادۍ رادیو د سیمه ییز خبریال په راپور کې اورئ
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل کیږي چې د پنځشنبه په ورځ د دغه ولسوالۍ د امانی کلی اوسیدونکو په یو سولېز مظاهره لاس پورې کړی دی چې په ترڅ کې نه یوازې د خپل حقونو د اعادې لپاره ځینې غوښتنې مطرح کړې دي بلکې د تخار دولتي مقامات یې د دوی د ژوند د کړکیچونو په اړه په بې باس خاصتي تورن کړی دي ویل کیږي چې د رستاق ولسوالۍ د امانی کلی چې شاوخوا 1500 کور په کې پراته دي او لکه هم ټول بلوچستان دی د دغه ولسوالۍ ډیر لیرې سیمه ده چې د بدخشان ولایت د کشم تشکان او شهر بزرگ سره ګاډي پول لري د مظاهره یو تن ګډونوال ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه کلی د اوسیدونکو ژوند ته په کتنه سړی ته د منځنۍ پیړۍ او بیرته پاتې حالات ورپیا دی لکه چې وایي دلته د منځنۍ پیړۍ ژوند سړی ته ورپیا دیږي ځکه چې اوسیدونکي د دولت د ټولو اوسنیو انکشافاتو څخه محروم دي دلته څلور نیم سوه کوره قوم پروت دی نه د رایه ورکولو کارت ورکړی شوی دی نه پول لري نه مکتب او نه هم کلینیک لنډه دا چې د دولت لخوا د هیڅ ډول اسانۍ څخه برخمن شوي نه دي د دغه کلی یو بلتن اوسیدونکی چې ځان حاجی نیاز محمد را پیژني د دغه مظاهره د اهدافو په اړه داسې وویل دغه مظاهره سوله ییزه وه څه سیاسي مظاهره نه وه موږ د خپل څرګند حق په اساس چې د افغاني جامعې اوسیدونکي یو دغه مظاهره کړې ده دای د نورو په استازیتوب زیاتوي چې د دوی ژوند ته نه یوازې د سیمې ولسوال بلکې والی او معارف هم پاملرنه نه ده کړې او په هیرو خلکو کې حساب شوي دي نه کلینیک لري نه مکتب او نه هم د کوکچې د سیند پاسه یو اساسي پل چې دوی ته اسانۍ راولي ویل کیږي چې پخوا دوی د کوکچې د سیند پاسه د لرګیو یو پل درلود چې تیر کال د سیلابونو په بهیر کې له منځه تللی چې له امله یې څلور تنه کلیوال هم سیلاب وړي دي لکه چې وایي د کوکچې سیند تل سیلابي وي. موږ د دغه سیند د پاسه یو شاخ پل یا د لرګیو پل درلود چې له څلور تنو سره سیلاب یووړ. آیا دا ملت حق لري چې ورته د ټاکنو کارت راوړل شي؟ دلته موږ تقریبا درې څلور زره نفوس لرو چې شاوخوا دوه زره تنه یې د رایه ورکولو جوګه وو. موږ محروم یو، نه مو بدخشان تسلیموي او نه هم تخار او رستاق. ده زیاته کړه چې موږ تصمیم لرو چې ښځې او نر د بدخشان په قیر سرک دریږو بندوو یې تر هغو چې زموږ غږ د جمهور رئیس غوږونو ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې د اماني کلي د اوسیدونکو دغه ستونزې مو د رستاق د ولسوال معلم حسین سره هم شریکې کړي دي. دی په داسې حال کې چې د دوی دغه ستونزې تاییدوي داسې وایي: هو که دا د رستاق یوه ډېره لیرې پرته سیمه ده چې د بدخشان له ارګو او درایم سره نږدې واقع ده. واقعا چې نه کلینیک لري او نه هم مکتب، او پل هم سیند وړی دی. او سره له دې چې موږ د دوی د ستونزو په اړه مؤسساتو ته خبره رسولې ده، خو تر اوسه پورې څه توجه نه ده شوې. دغه کلی یوازې یو مکتب لري چې شاګردان یې تر اوسه پورې په خیمو کې سبق وایي.
د امریکا د نړیوالو مطالعاتو او ستراتیژۍ په مرکز کې سلاکار زلمی خلیلزاد د عراق پر پارلماني انتخاباتو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. زلمی خلیلزاد چې یو وخت په عراق کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر و، په کابل کې هم د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د امریکا سفارت پر مخ بیولی. خلیلزاد په لبنان کې لوړې زده کړې کړي دي او د منځني ختیځ له حالاتو سره ډېر اشنا دی. په کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه کې د عراق پر انتخاباتو او وضعیت د زلمی خلیلزاد د خپاره شوي تحلیلي مطلب لنډیز احمد شیبر اوروي.
په عراق کې هر ځل له انتخاباتو سره یو ډول مخالفت کیږي. د صدام حسین له رژیم را وروسته چې کله د 2015 کال په لومړیو کې انتخابات وشول، نو سونی عربانو برخه پکې وانخیسته چې له دې سره بیا سختې فرقي شخړې رامنځته شوې. د 2015 کال په وروستیو کې چې کله بیا انتخابات کېدل، د سونیانو په ګډون ټولو ډلو ټپلو پکې برخه واخیسته، خو بیرو او اندېښنو عراقیان دې ته وهڅول چې خپلې مذهبي ډلې او خپل قوم ته رایې ورکړي. اکثر سونیانو سنی اسلامي ډلو ته رایې ورکړي، شیعو د شیعه اسلامي ډلو ملاتړ وکړ، او کوردانو خپلو دوو ډلو ته رایې واچولې. د عراق دوه ځلې انتخابات تر یوه حده بریالي وو. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ملي متحد حکومت چې د دریو مهمو ډلو استازیتوب کوي جوړ شو، خو افراطي ډلو هڅه وکړه چې عراق بې ثباته کړي. دوی په 2016 کال کې په طلایي جومات کې چاودنه وکړه، له دې سره یې فرقه یي شخړو ته لمن ووهله چې نږدې وو په عراق کې د کورنۍ جګړې د اور لمبې هر لور ته بلې شي. زلمی خلیلزاد بیا وړاندې لیکي، د مارچ د 2 منټې انتخابات هم د دیموکراسۍ په لور د عراق یو بل آزموینه ده. آیا له دې انتخاباتو سره به په عراق کې فرقه یي شخړې ډېرې شي، تشدد به زیات شي؟ که وروستیو حالاتو ته وکتل شي، نو په عمومي ډول شخړې کمې شوې دي. د ولس نظر د سرویګانو له مخې داسې ښکاري چې عراقیان د مذهبي ډلو او پردي بنسټ د ائتلافونو پلوي نه کوي. د شاغلی خلیلزاد په وینا، په عراق کې په مثبت بدلون کې د دغه هیواد د سر ریاسم نوری المالکی او په انبار ولایت کې د سنی قومي مشرانو ډیر لاس دی. د دې ترڅنګ چې امریکا د عراق د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي، شاغلی مالکی په بصره او صدر ښارونو کې د شیعه او سنی وسلوالو د ځپلو په برخه کې ډېر څه کړي دي. سنی ډلې د القاعده پر ضد شوې او خپله مالکی خپل ائتلاف داسې عیار کړ چې په فرقي اساس ولاړ نه وي. دا کار نورو هم وکړ. د عراق د اسلامي ډلې مشر طارق هاشمی هم خپل ګوند ته شا کړه، او د علوي په مشرۍ عراقیه ګوند سره یو ځای شو چې دا ګوند په فرقه یي اساس نه دی جوړ شوی. همدارس د کورنیو چارو وزیر جواد بولانی چې خپله معتدل شیعه دی، د فرقه یي اساساتو برخلاف له شیخ ابو ریشه سره چې په انبار ولایت کې د القاعده پر ضد پاڅون کړی ګوند جوړ کړ. داسې ښکاري چې دا ګوند به هم یو شمېر څوکۍ وګټي. د زلمی خلیلزاد په وینا، دغه مثبت بدلونونه د افراطیانو او هغو لپاره چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي د خطر په زنګ بدل شوي دي. په عراق کې د دیموکراسۍ خپرېدو ته ایرانیان اندېښمن دي. هغوی د کمزور عراق غوښتون کړي، داسې عراق چې په فرقه یي شخړو کې راګیر وي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکو چهره.
روانونه کې ازادي رادیو په یو مفصل تحقیقي راپور کې په بهر کې د حکومت د جګپړو چارواکو د پنګونو او په دې پنګونو کې د یو خصوصي بانک د ونډې موضوع وڅېړله. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کب د درېیمې نیټې په ګڼه کې په متحده عرب اماراتو کې د افغان چارواکو د پنګونو او ملکیتونو او په دې برخه کې د کابل بانک د ونډې په اړه یو مطلب خپور کړ او له افغان چارواکو سره یې د دې بانک پټې معاملې په ډاګه کړې. په دې راپور کې ویل شوی دی چې ځینې افغان چارواکي په دوبۍ کې په داسې کورونو کې استوګنه لري چې ظاهرا د کابل بانک د مشر شیرخان فرنود په نوم دي. په دې اونۍ کې که څه هم شیرخان فرنود له ازادۍ راډیو سره خبرو ته تیار نشو، خو نوموړی د ازادۍ راډیو د اونۍ خبر جوړونکی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغان چارواکو کې د ولسمشر حامد کرزي د ورور محمود کرزي، د ولسمشر د پخواني مرستیال احمد ضیا مسعود او د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم د ورور نمونه د هغو کسانو په ډله کې یاد کړي دي چې په متحده عرب اماراتو کې د شیرخان فرنود په نوم په ثبت شویو کورونو کې اوسیږي.
د دولت عالي مقامات په چیر وزیران، موینان او والیان مکلف دي چې خپلې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ ثبت کړي. د فساد د مخنیوي په منظور موږ د عالي رتبه دولتي کارمندانو د شتمنیو د منابعو د معلومولو لپاره د ملي شورا سره په مشوره قانون جوړو.
ولسمشر حامد کرزي دا څرګندونې تقریبا څلور میاشتې مخکې په کابل کې د لوړې په مراسمو کې وکړې. له دې لږ وروسته ښاغلي کرزي په یو مطبوعاتي کنفرانس کې په انتقادي لهجه وویل چې ځینې دولتي چارواکي له یو دوه کال کار وروسته شتمن شي او په دوبۍ کې کورونه اخلي، خو د هغه مهال د کوم ځانګړي مقام نوم چې په فساد کې دی په دې یا هغه بڼه لاس ولري یاد نه کړ. خو دا کار واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وکړ. په دې اړه د دې ورځپاڼې په خپره شوي راپور کې ویل شوی دی چې د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی او د پخوانی مرستیال احمد ضیا مسعود د میلیونونو ډالرو په ارزښت په دوبۍ کې داسې کورونه لري چې په خپلو نومونو یې نه دي. د واشنگتن پوسټ خبريال اندرو هیګنز لیکلی دی چې د محمود کرزي او ضیا مسعود دواړو کورونه د کابل بانک د مؤسس او رئیس شیرخان فرنود په نامه دي. ورځپاڼه لیکي شیرخان چې ډیر کم په عام محضر کې لیدل کیږي، د ولسمشر حامد کرزي د کورنۍ غړو او دوستانو ته میلیونونه ډالره پورونه ورکړي او هغوی پرې په دوبۍ کې مجلل کورونه اخیستي دي. ورځپاڼې د متحده عرب اماراتو د غیر منقولو شتمنیو له دفتر څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ د کابل بانک له رئیس څخه پوښتلي چې دومره زیات شمېر مجلل کورونه ولې د ده په نامه ثبت شوي دي. شیرخان په ځواب کې وایي ځکه چې دا کسان نه غواړي نومونه یې افشا شي. واشنگتن پوسټ د ولسمشر له ورور محمود کرزي سره د کابل بانک د معاملې په اړه لیکي. محمود کرزي چې د امریکا په بالتیمور ښار کې افغاني رستوران لري، په لومړي سر کې ویلي وو چې د دوبۍ په پام جمیره کې داسې یو کور په کرایه نیولی دی چې اصلي بیه 5.5 میلیونه ډالر دی. پام جمیره په دوبۍ کې د اوبو پر سر د خورما د ونې په بڼه جوړه شوې سیمه ده چې کورونه یې په ډېره عصري او لوکس پرمختللې مهندسۍ او ټکنالوژۍ جوړ شوي دي. محمود کرزی له واشنگتن پوسټ سره په خبرو کې وویل دای له کابل بانک سره د پور غیر رسمي قرارداد لري او هر میاشت د بانک ته 2000 ډالر سود ورکوي. خو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ښاغلی کرزی د واشنگتن پوسټ راپور رد کړ. وی ویل چې ورځپاڼې د ده خبرې تحریف کړې دي.
دی وایي چې دا په دوبۍ کې چې کوم کور دی دا د محمود کرزي دی، نامعلومه وجه دا دی په خبر دی چې دا کور د شیرخان په نامه دی په نخیل کې او د اسناد د تور معلوم دي. د کور د اسناد چې د شیرخان په نامه یې نورې د ډزنامې په ګډول او یا د دې څخه یو شی جوړول دا صحیح نه دی. دوهمه خبر دا ده چې د ویلي دي چې بعضې خلکو ته قرضې ورکړ شوي دي. زما د کابل بانک سره معامله په دې وه چې وخت 2006 کې زه پوهېدم چې کابل بانک مخته ځي او دوی خپل سهامونه خرڅوله. یو نفر ووتی د کابل بانک څخه، دوی غوښتل چې دا ځای بل چاته ورکړي. زما سره هم خبرې وکړې، د نورو خلکو سره هم خبرې کړې وې. چون دا یو ډېر ښه سرمایه ګذاري وه، ما سهامونه په دې شرکت کې رانیول او زه اوس هم فکر کوم چې کابل بانک لوی ترین خدمات ټول بانکونه بیا کابل بانک چې لوی بانک دی خدمات افغانستان ملت ترکیې.
محمود کرزی زیاتوی چې په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونه باید وستایل شي.
کته یو ګوري تاریخچه ته د هغه د نیویارک ټایمز د شېدی پرمانه لري چې خدای نه خواسته ماجد یو چاس په سیاسي سیاست خدای نه خواسته یو غیر قانوني کار وکړي. دا چې محمود کرزی دا جوړي او دا یو په کپټالیزم کې کدی رښتیا د کپټالیزم طرفدار دي او د خلکو د ژوند طرفدار دي. دا چې کارون چې زما په افغانستان کې د وکړي دا باید تقدیر شي. ما څه کړي دا امریکا سم پیسې را وړي شارک می جوړ کړی په کندهار کې چې لوټرین موضوع ده. مثلا څلور نفر انتقال زه په خپل هیڅ نو قرارداد د افغانستان د حکومت سره نه لرم.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې څېړنیز راپور په اساس د دوبۍ په پام جمیره کې د زیا مسعود مجلل کور هم د شیرخان فرنوت په نوم ثبت دی. مسعود له 2004 میلادي کال د تیر کال تر نومبر میاشتې پورې د ولسمشر مرستیال و. په راپور کې ویل شوي دي چې د مسعود دا کور په 2008 میلادي کال کې په 2,300,000 ډالرو اخیستل شوی دی. ورسپانه لیکي دا کور لومړی د زیا مسعود د میرمنې په نامه ثبت شوی و او وروسته د شیرخان فرنوت نامه ته اړول شوی. ورسپانې د مسعود دا وینا هم را اخیستې ده چې وایي شیرخان یې ملګری دی او له هغه سره یې فوټبال او شطرنج کاوه. په راپور کې د مارشال فهیم د ورور حسین فهیم نوم هم اخیستل شوی دی. خبریال د حسین فهیم له قوله لیکي چې وایي له کابل بانک څخه د دوی دوه شرکتونو او یا میلیونه ډالر پور اخیستی. ورسپانه پوښتنه کوي چې د دولت پخوانیو او برحالو چارواکو ته د دومره زیاتو پورونو ورکول تر کومه حده د اندېښنې وړ خبره ده او په ځواب کې لیکي دا عمل په ځینو هیوادونو کې د اندېښنې وړ دی ځکه چې دولتي چارواکي د سترو قرضو د ترلاسه کولو په بدل کې ښایي له بانک سره په یوه او بل ډول مرستې وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه چې څېړنیز او تحقیقاتي راپورونه یې ډېر شهرت لري د کابل بانک او چارواکو ترمنځ دراز معاملې په افغانستان کې د کرونی کپیټالیزم په نامه یادوي. په دې معنی چې د پانګوالۍ دا ډول نظام د حکومتي چارواکو او خصوصي سکتور ترمنځ پر دوستۍ او ښو اړیکو ولاړ وي. خو حسین فهیم چې واشنگتن پوسټ ورسپانې مرکه ورسره کړې ده د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره استدلال کوي او وایي چې د کورنیو پورونو له اخیستو چاره نشته او دا په افغانستان کې ډېره عادي خبره ده. د حسین په وینا د یو قوي حقوقي نظام د نه موجودیت له وجې د سوداګرۍ ځینې معاملې د رسمي قراردادونو پر ځای د باور او اعتماد پر اساس کیږي. دی وایي افغانستان امریکا نه دی او هر څه یې له صفره پیل کړي دي. خو پخپله د کابل بانک د مشر شیرخان فرنوت نظر چې د واشنگتن پوسټ د راپور مرکزی محور دی په دې اړه مهم دی. ازادي رادیو ډیره هڅه وکړه چې د نظر واخلي خو په دې کار بریالی نشوه. خو شیرخان واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلی وو د افغانستان په اړه قضاوت باید د بهرنیو معیارونو په اساس ونه شي. دای اعتراف کوي چې هغه کار چې دای کوي سم نه دی او اصلا باید دای داسې ونه کړي خو زیاتوي دا افغانستان دی. د شیرخان د څرګندونو د واشنگتن پوسټ چې د لویدیز له مهمو ورځپاڼو څخه ده اندېښنه زیاته کړه او د دې دلیل دا دی چې لویدیز هیوادونه په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر لګوي او هیله مندي چې حکومت به په پوره شفافیت خپلو خلکو ته خدمت وکړي. د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو له افغانستان بانک څخه چې د هیواد د بانکونو په سکتور کې لومړی درجه مسؤلیت لري پوښتنه وکړه. خو د چارواکو له څرګندونو معلومه شوه چې د هیواد مرکزی بانک د خصوصي بانکونو د اجراتو په اړه ډیر اندېښمن نه دی. د افغانستان بانک وایاند ایمل عاشور له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل د کابل بانک د رئیس شیرخان ټول کارونه یعنی د پورونو ورکول او په دوبۍ کې د کورونو پیرل د هغه شخصي چاري دي.
ببینید یکی فرد است، فرد صحبت میکنه، یکی بانک صحبت میکنه، دو گزارش نامه
یو دیو شخص پا اره دیو بل شخص خبره ده او بل ده بانک خبره ده. دو رسپانی پر راپور که ندی ویل شوی چی شیرخان فرنوت دا پورونه دا کابل بانک پنامه ور کریدی. حقوی فرنود یاد کرده او وای چی دا قرضی شاغل فرنود ور کریدی. که چی ری دا معامله دا کابل بانک دا حسابونو للاری شوی وای نو پا حق صورت که با جدی او قانونی چیرانه شوی وای. خو مش دا کابل بانک پا حسابونو که تروس پوری دا سی چنی دی مندلی چی مالی جال یا تقلب باشی.
آشور او د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت وای مرکزی بانک د کابل بانک او نورو خصوصي بانکونو پر حسابونو بشپړه څارنه کوي. فطرت هم واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان بانک د دوبۍ د ملکیتونو او معاملو د اوازو په اړه جدي څېړنې کوي. خو فطرت زیاتوي چې دوی تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي ترلاسه کړي. د مرکزی بانک د رئیس په وینا په افغانستان کې د قرضو یا پورونو ورکول ګران کار دی ځکه نه معلومیږي چې څوک څه لري. خو د ولسي جرګې غړی او د حکومت منتقد رمضان بشردوست د افغانستان بانک پر اجراتو انتقاد کوي. وای په افغانستان کې اقتصادي او سیاسي مافیایي سیستم روان دی.
خود رئیس بانک مرکزی ما اگر غیر از این نامه بود، یعنی اگر از منافع فهیم و برادرش از منافع
کچری د مرکزی بانک رئیس د دوی په ډله کې نه وای، د فهیم د هغه دی ورور د کرزی او د هغه دی ورور خلیلی او رونو قانوني او نور لګر څخه دفاع نه کولای، په هیڅ صورت د بانک د رئیس په څوکۍ نه شتاکل کېدی. دوی په هیڅ صورت حاضر نه دي چې یو پاک په وطن مین او صادق سړی د مرکزی بانک رئیس وي. کدا سوای نو ډاډه يم چې خصوصي بانکونه فلج کیږي. دوی په سلو کې لس قانوني کار کوي نو نور غیر قانوني دي او بل نوم ورکوي
غیر قانوني اما نامش تغییر میدن.
بشر دوست دغه راز د افغانستان پر قضایي سیستم انتقاد کوي او وای ټول قوانین د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او په سم ډول نه عملي کیږي. له دې ټولو داسې بریښي چې کومه څېړنه چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پیل کړې ښایي هیڅکله هم بشپړه نه شي. د ورځپاڼو او خبري رسنیو څېړنې معمولا په عامه اطلاعاتو تکیه لري او د امریکایي ورځپاڼې وکړای شوی په دې اړه څېړنه په دوبۍ کې د متحده عرب اماراتو له چارواکو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو او اسنادو پر بنسټ پیل کړي، خو په افغانستان کې دننه د دې ډول معلوماتو او اسنادو د ترلاسه کولو امکان ډېر لږ دی. د دې وینا د ثبوت لپاره د افغانستان بانک د رئیس دا خبره چې وایي موږ نه پوهیږو څوک څه لري کافي ده. که د افغانستان بانک د رئیس دې وینا ته چې وایي واشنگټن پوست د دوبۍ د ملکیتونو په اړه اوازې خپرې کړي او یا دې حقیقت ته پام وکړو چې ورځپاڼې د روابطو پر بنسټ د کپیټالیزم په اړه اندېښنې رابرسېره کړي دي، یوه خبره ترې په ډاګه کیږي او هغه دا چې شیرخان او شریکانو یې په دوبۍ کې د ملکیتونو د پیرودلو لپاره $150 میلیونه لګولي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي کابل بانک د ودې او پراختیا په حال کې دی، که څه هم چې افغانستان یو بېوزله هیواد او په داسې یو موقعیت کې دی چې د بهرنیو مرستو او نشه یي موادو له درکه ډېرې زیاتې پیسې ورته راځي، خو د دې پیسو زیاته برخه د یو کوچني اقلیت لاسونو ته ورځي او لکه څنګه چې په دوبۍ کې د سترو پانګونو له مسالې څخه څرګندېږي داسې ښکاري چې دا پیسې په افغانستان کې دننه د بیا رغونې لپاره نه لګول کیږي.